اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میته، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در زیاده منه دکم سرور صاحب قدر من اوریدون که تاسو ته سلام وړاندې کوم. در خپرونه اوریدو ته ښه راغلی. در خپرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري د نور موضوعاتو تر څنګ واوري چې تمده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري نن بیا پیل شي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمه 14 ملکی وګړي وژلي دي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روانې مې میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د وینزویلا په اړه یې له خپل روس سیال سره خبرې ګټورې وې. بشپړ خبرونه. د هرات امنیه قومندان وایي چې طالبانو د فارسي ولسوالۍ د برپل سیمې 14 ملکی وګړي وژلي دي. جنرال امین الله امرخیل پرون دوشنبه تور ولګاو چې طالبانو پر سیمې ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمیر ولسي وګړو کورونو ته اور واچو، او تر اوسه د 50 کسانو مړي موندل شوي دي. ښاغلی امرخیل وایي دا سیمه اوس هم د طالبانو په ولکه کې ده. د هرات امنیه قومندان وایي د برپل سیمې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته له طالبانو سره په جګړه کې 8 وسلوال ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. د جنرال امرخیل په وینا طالبان له غور ولایت او د هرات له یو شمیر سیمو څخه فارسي ولسوالۍ ته راغلل او هلته یې حملې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. دا خبره یو جګپړي افغان چارواکي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي، او افغان حکومت هیلمن دی چې د افغانستان د سولې لپاره به ګټور وي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان صمیم عارف تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي غنی د سفر د کرنیټي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وویل ولسمشر له پاکستان سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او دا بلنه یې منلې ده.
په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړي دي او انشاءالله په 2 کلونو کې به تمامیږي، باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکی وي، پاکستان ته ډیره ګټه ده.
عمران خان د یکشنبه په ورځ د مې په 14 نیټه په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړل. د وزارت همدارز ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه به په راتلونکي کې له مهمو اړخونو سره په ګډه کار وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کومار پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې ښاغلي خلیلزاد له سوشما سوراج سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سیمه ییزو لوبغاړو پر وړاندې خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو لړۍ د روژې د پیل په خاطر له یو ورځنۍ وقفې وروسته نن بیا پیل کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د احتمالي حملو په خاطر به ایران مسؤول وګڼي. واشنگتن په دې وروستیو کې د ایران پر وړاندې سخت دریز غوړه کړی او ویلي دی چې ایران ته په نږدې اوبو کې د جنگي الوتکو وړونکو یو بیړۍ ځای پر ځای کوي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنهان پرون پر ټویټر پر تهران د پرونکو چلان تورونه هم پورې کړل. شنهان دا څرګندونه یو ورځ وروسته لغه کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل د جنگي الوتکو د وړونکو بیړۍ اس اس ابراهام لینکن د ځای پر ځای کولو یو هدف ایران ته د روخانه پیغام ورکول دي. جان بولټن وویل چې امریکا د ایران له رژیم سره جګړه نه غواړي خو د هر ډول حمله جواب ته چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د وینزویلا په اړه خپل روسي سرګی لاوروف سره ګټورې خبرې وکړې. لاوروف هم د خبرې رغنده بللې. د دوه جګپړو ډیپلوماټانو پرون په فنلند کې د ارکټیک شورا د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. د لیدنه په داسې حال کې شوې چې په وینزویلا کې وضعیت نور هم ترنګلی شوی. له پرونۍ لیدنې وروسته پومپیو خبریالانو ته وویل دی هیله مندی چې له مسکو سره به په هغو برخو کې پرمختګ وشي چې د دواړو هیوادونو ګټه پکې ده. او فیسبوک یو شمیر پاڼې او اکاونټونه چې په روسیه کې جوړ شوي او وایي پلان شوی نامناسب چلند یې کاوه بند کړي دي. د ټولنیزې شبکې پرون په یو بیان کې وویل هغه پاڼې او ګروپونه یې هم بند کړي چې تر شا یې داسې کسانو کار کاوه چې د ځان په اړه یې ناسم معلومات شریکول. فیسبوک وای په دې اقداماتو کې د اکسونو خبرونکو ټولنیزه شبکه انستګرام هم شامل ده. د فیسبوک د انټرنیټي امنیت د پالیسۍ رئیس ناتانیل ګلایچر پر فیسبوک په دې ډله کې هغه ونوي حسابونه هم پر فیسبوک لیکلی چې په دې ډله کې هغه ونوي حسابونه هم شامل دي چې تمرکز یې پر اوکراین وو. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره نن سه شنبه د خبرو شپږم پړاو ته دوام ورکړي. په دې خبرو کې د روژې د مبارکې میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر پرون وقفه راغله. ملالې بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو نتیجې ته سترګې په لاره دي. د دې ریاست تویند مرستیال امید میسم وایي تملری زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند لاسته راوړنی ولري. زموږ نړیوال همکاران د پروسی د اسانه کوونکو رول لوبوي چې د خبرو مستقیمه زمينه برابر شي. همداسې لکه شاغلی خلیلزاد چې اشاره کړي، څلور موضوعات چې هغوی اعلان کړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ به ور باندې د خبرو تمرکز وي. له هغو څخه یو موضوع د بین الافغاني خبرو مسأله ده. له امریکا زموږ تمه دا ده چې د هغو هڅو نتیجه دا سي چې موږ بین افغانی خبرو ته ورسیږو. شاغلی میسم پرون ماشام ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو په خاطر د ټول شمول پلاوی ټاکلو په برخه کې د حکومت هڅې دوام لري. هغه پلاوی چې هم افغان حکومت او د هغو ټولو لوریو چې د مدني ټولنې ښځو د حقونو او اغیزناکو سیاسي جریاناتو استازیتوب وکړای سي پر جوړولو کار دوام لري او معرفي بسي. خو هغه څه چې مهم دی، باید له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمينه برابر سي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ته لار پرانستل سي. ټاکل شوی ده د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا خبرې پیل کړي. په دغو خبرو کې د دوشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لومړۍ ورځې په خاطر وقفه راغله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې نه کاریږي، پر دغه موضوعاتو به تمرکز کیږي او خبرې به د ځای وخت د سهار له لسو د مازیګر تر درو بجو دوام وکړي. خو زلمی خلیلزاد د شپږم دور خبرو په لومړۍ ورځ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سولې ترلاسه کولو په خاطر باید په څلورو اړوندو موضوعاتو توافق ترلاسه سي. د ده په وینا پر دغو موضوعاتو به د خبرو تمرکز وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین، بینول افغاني خبرې او د تاوتریخوالي کمول چې پر هر اړخیزه اوربند ولاړ وي. د لیکلي چې تر هغه وخته چې د دغو څلورو موضوعاتو په اړه توافق نه وي سوی، هیڅ نتیجه به نه اخیستل کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو د ډله ییز برید په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پولیسو افسران په داسې حال کې چې وسلې نه درلودې او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړ ول، د اتو وسلوالو طالبانو د بمی حملو او ډزو هدف وګرځېدل. طالبانو د برید مسؤلیت ومانه او ویلي و چې پنځه بریدګر د بغلان په برید کې دخیل وو. ترهګرو ټول د پولیسو یونیفورم اغوستی وو او برید یې د یو هاموی موټر په چاودنې پیل کړ. افغان چارواکو ازادي راډیو ته لی وسلواله نخته شپک ساعت روانه و. د شلو افغان پولیسو او ټولو بریدګرو په وژل کېدو برید پای ته ورسید. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په بغلان کې ځکه ګڼو پولیسو ته د یک شنبه پر ورځ مرګ ژوبله واوخته چې دوی وسلې نه درلودي او د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره انتظار کاوه. ورځپاڼې لیکلي پولیس د خپلې دندې له ساحې بهر د وسلې په ګرځولو سره بندیانې دی هم شي. د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو تیر وخت هم له هغو هموی موټرو چې افغان پوځیانو نه یې نیولي وو په خپلو بریدونو کې کار اخیستی. نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې د جلال آباد ښار د 2010 کال هغه برید ته اشاره کوي چې اوو تنو انتحاري بریدګرو د پولیسو په جامو کې اتلس افغان پوځیان د یو بانک مخې ته ووژل. ملټري ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانو خبرو باندې مقاله لیکلې. طالبانو ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه نظریات سره نږدې شوي دي. د طالبانو سیاسي استازي او د افغان سولې لپاره د امریکا د مرکزی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد له تیری پنځشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې. ملټری ټایمز ورځپاڼه د طالبانو د مرکزی پلاوی ویاند سویل شاهین په حواله لیکلي دوی او امریکایي پلاوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي. ورځپاڼه لیکي د نوي وړاندیزونو جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي. یو طالب چارواکي بیا د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي طالبان په شپږو میاشتو کې د ټولو 14,000 بهرنیو ځواکونو وتل غواړي او امریکا بیا غواړي دا کار په یو نیم کال کې وکړي. طالبانو ته له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش سره کرښه ده. امریکا بیا بین الافغانی خبرې اوربند د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغانستانه د تروریستانو د نه استفادې ډاډمنېدل سره تړلې بولي او وایي که په ټولو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ولسمشر غنی ته د دې سفر بلنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ د می په څلرمه نیټه ورکړې و. د موضوع جزئیات بشیر ګواخ اوروي.
یو لوړ پوړي افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د می د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د می په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کې دونکې دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبت توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرسیال سمیم عارف پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لور کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغون کې رول ولوبي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خلا اوله په دې عقیده ده چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکی د یو بل ملي حاکمیت ته ارزي تمامیت ته په درنوي ولاړوي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړ شي، د جګړې پالیسی، د تاریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ایز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې دا هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او ان شاء الله په 2 کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکی وي نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیڅ ګټه نشته.
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول ستایلې دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن بیگا مشال ریډیو ته ویل، په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار بشیر ګواخ راپور مو اوریدل. د راپور سره د خبرونه وروستي برخې ته رسیدو چې د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروګرام د ازادي راډیو مجله پکې خبريږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي راډیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو، دا مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ دوران ملت کړې، زمړ پر خاور، زمړ پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري د غم او مصیبت کړې، لسینو مجرې کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنۍ لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړی دی، او بل هم د استاد فضل ولی نګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په زړه پانه کې به لنډه کیسه ډیوا واوري.
د نری شونډو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي ښکلا ته لا ښکلا وربخلې و. وخت تیرې د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان ته لاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپلې لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلې ده،
او په ورېښمین خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د نمنځ غونډي راپور واورو.
نه لیونه کېږم، دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړو چې دانش عبدل تراو بلو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په ششدرک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغو خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشته محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبریالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځی سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده، او په ازادي راډیو کې به یې تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننۍ غنه د خپلو دریو شهیدو شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکوونکي قرباني شول. تیره اونۍ په بیلابیلو ولایتو کې د خبریالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مې نیټې قرباني شویو خبریالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمې سکړې دي. همدارس په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم دیوي غونډې پترس کې په جګړه کې له کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته دی پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یوه خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال شوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنې چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لری نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار اینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نورو شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ دوران ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري دغه غم او مصیبت کړې، لسینو مونږ یې کرکاو نه پرات کړې، را په برخه مو د سولې شر نعمت کړې، د غوران ویجار وطن له جنت کړې.
هر کله راش سپینستر سولې، زمون له هوا د مروري سولې، زمک د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چتری نزی پردی لخ کری سولی، راشه چې سا واخلی او شکر وکړي، زمون بچی زمون تور سری سولی.
په نڅا په ګډی دو به می غزل سره راځي، سولی بدرګه با انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنگونو په شاتک کې، سولی تو خدای ک ناراستی وکړه راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور نشه، ای طالب اورور دی یم اورور نشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور نشه، او ای طالب اورور دی یم اورور نشه، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شه، او نور دی په دې خپل قام میرو باندې شه.
انارګل مشاعره ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټو به یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپل فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانې د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتري پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو لبرکت د نور کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو پر روزلو د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفي زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام ورسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل شي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د موږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار، نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې دې شي حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پوره شو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې ناراضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل موږ سره نوي. لا هم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. د یو سور قلم سر هم ور سره پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچ شوی هم شته. د زهرو کاروان خبرونې خونی ته لاړم. دلته هم له ورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرو یزوان تصویر راځړېدلی. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلی کیبورډ او د کمپیوټر تورې ښیښې د دې ګواهي ورکوله چې د دغې چوکۍ څښتن هم له موږ سره خدای پاماني کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزی د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي، خای رنگي وچوي وي ځکه سختن یې تری عمرې خدای پامانی اخیستي. د تعلیمي پروګرامونو خونی ته لاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولې خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانۍ ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور، سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د اوبو ګردوهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانۍ په عمري سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تربیه چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوب له میدان ورزشي خبرونه چلون کیو. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کیدو څوره زی ورسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
وویشکلن عباد الله حنانځه د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصل و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اثر چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. نګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجرد
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارش ول او تیارې لازمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي
اسمانو
رفته بش. دای وازی زوانی مر کاکړ حنانځه او محرم دورانی نه وچه د دې خنړی او چاودن خکار شول، بلکې د نور بلابل رسنی شپګ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړی وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وشل شو. د ځواني مر خننځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بلوز بود که همیشه هنانزای می پوشید و ای بلوز خدا زیاد
دا هغه کمیس دی چی تل بای اغوسته لده کمیس رای جیره می نوا دا هغه حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا چشای می چی جیره زوروی هغه ده هنانزی بلتون دی هغه نی وازی زما ده شون ملگره و هغه می بهترین دوست او دراست ساتون که و لسی کس و چی هر وقت می ده شون رازون و سر شری کول نه موجودیتی ما هرشی با دیر زوروی
ما احساس ضعیفی میکنم ده وجود خود.
دل تا ده ازادی راڈیو ده کابل پا دفتر کی ده یاد و جل شوی و خبریالانو چوکی لهم آغا سی تشی پرتی دی او مرگونه گرد پری پروت ده. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړی ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم د ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نهیریدونکو دی، سباون کاکړ، عباد الله حنانځه او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سې شنبه پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډل د خپل دغه وجل شویو هم څنګهرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي رادیو ته ویل
لخکیل غواړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قائل سي او هغه معلومات چې د پیخسخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت دا طالبان دی که یا هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من حیث یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبريالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همدا شون راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبريالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مې شي.
په خیر اوسې. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسې د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې مل مکړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو پاره کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړې دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپلین یو امریکایي لیکوال دی. په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه. دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی. د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلی یم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی پرلیکا خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او ترڅنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې ز خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي. داغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي او ترڅنګ لنور بهرنیو ژبو لکه اردو فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خبرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژان سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي. په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د جورنالیزم ټرنر په توګه کار کوو، رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي، نو د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، جورنالستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوئ که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه د یادو ماتو هغه لکه گل شونډې لکه پاڼې سترګې زما د شعري ټولګې نوم دی. هغه لومړۍ ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېره خلکو خوښه کړې ده. یو بل ټولګه هم لرمه چې هغه به م انشاءالله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چاپو ووي. کله چې یوازې شم نو یو بله ټولګه هم چمتو ده، نو شعر و شاعري هم کله کله کوو سر.
نایل صاحب، ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي، هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي. ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي. څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي؟
د انسان فطرت دغسې دی، خدای دغسې پیدا کړی دی چې مثلا د دغو دواړو سیزونو جوهر د ده په وجود کې شته دی. لومړي ځل دپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپله په قرآن کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علیه السلام ویلې چې مثلا دا زما خدای مثلا دا به څه وي. یعنی دا یو حقیقت په پلټلو مسله ده. د انسان په خټه کې دا شته، دا ویلې چې لمر راوختو، چې لمر راوختو دا به زما خدای وي، هغه بیرته پناه شو، نو خدای خو نه پناه کیږي. مثلا سپوږمۍ دا نور، نو دا شیان چې دي دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي. نننی ساینس چې کوم پرمختګ کړی دا د انسان د همدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي. بله د خیال مسله ده. د خیال مسله داسې ده که چیرته انسان تخیل یا تخیلي ځواک او دا قوه نه لرله او مثلا د دغسې په خوب او په خیال کې دغه سیز نه راګرځول شي، مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا دا ځان پاچا ویني، یا مثلا تخیل ګرځي چې دا تخیل خپل د امید نه راضي کیږي چې مثلا دی وایي چې زه دغسې هغه کېدای شي دغسې شمه. دا هم یو تخیل دی چې سړی ځان دپاره په آینده کې پیشبیني کوي او پیشنګري کوي. که دا نه وي نو انسان به چې دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنې به دوی به کولی. نو دوی چې دی دغه تخیل چې دی دا هم په همدغې وجه خدای پاک د دوی په وجود کې رانغښتی دی چې دوی د دغو چاودنو چې د دغې مخنیوی وشي. بله په قرآن کې هم د دغې یادونه شته چې د انسان په هکله، لکه د شاعر په هکله، وفي کل واد یهیم، دوی په هر وادې کې چې دي لالهند دي. دغه د حقیقت او د هغه ترمنځ توپیر هم په همدغه کې دی. حقیقت چې دی سل فیصده حقیقت دی، او بل چې دی تخیل د صفر تر منځ، یا مثلا یا سل فیصده منفي خواته ځي. نو دوی دواړو یو ځای کول دغه چې دی د انسان په جوهر کې، نو دغه ننی ساینس ته چې دی په همدغه وجه پرمختګ ورکړی دی. مثلا ساینس فکشن موږ په ادبیاتو کې لولو، دغه هم چې دی تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساینس فکشن چې دی د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي.
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبره وکړه چې شعر هم لیکي، دا د تخلیق برخه ده. د څېړنې په برخه کې هم دې کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته دې د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکلی دی. بیا دې ویل چې په ژباړې کې هم دې کار کړی دی. د ژباړې مسله څنګه وه؟ دې ته څنګه مخه شوه چې ژباړه دې وکړه؟
د ژباړه خو چې ده په پښتو کې فیلحال زه نن ډېر اړینه ګڼم. موږ مثلا په علمي لحاظ باندې که د نورو ژبو سره ځان پرتله کړو، په وروستیو کې ډیر کار وشولو، ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړلو، د بهرنیو ژبو نه اثار راوژباړه. ما هم د همغې اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا موږ په بیلابیلو برخو کې دغه اړتیا وینو، دغه اړتیا محسوسو چې مثلا دغه اثار چې دي باید په پښتو کې اوسي. مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشولو په وروستیو کې. نو دغه د اړتیا په نظر کې نول څه چې ما په دغه کم ځای کې محسوسول نو دغه اثر مې را ترجمه کړی دی. مثلا زما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم. یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی دی. هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي او هم دینی ملحوظاتو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټولو سره اړیکې په داخل کې غښتلي اوسي. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې را ترجمه کو، خدای شز ما لپاره خپل ما چې کله ولوستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په همدغه اړتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو خبرګه کو ټولنوالو پاغه کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نیولو سره دغه مسائل څېړل شوی دي. نو هغه کتاب چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچیر تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي، ځکه اوریدونکي هم په دې تمې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به وزغږ وي.
نو ما د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړې وړې دو ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناستی ما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشمه خویونه د اکثیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شعر زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه
زر اعظم ته زما پته موسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه.
واه
مننه.
نن څه د روسې پښتنې په توګه اوس مهال په څه بوخت یې څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیاي؟
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لسانس ترالم د ننګرهار د ښوونې او روزنې تعلیم تربیه پونځی نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډ کیسه دیوه انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانا دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده، د منی موسم خپل کړه تازه بار کړي و. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمنی کورسونه پیل کړه. یو ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه، زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو، اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل، ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوه نومېده. ډیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و، لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده، یو میاشت ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار می چوب خلن است بو. پلار می چه ده پاسه ده شپیتو کلو بو. نور لکارل ویدل ایو. زهم ده چه کم شپاره سو کلو و. دران کارونو سر بلد نوم. لنده دا چی همه غورز و زل کورسا پاتی شوم. او دیوامی بیاونه لیده. یو خواه ده نیسته کراونه بل خواه ده دیوینه لریواله نور غمونه زیگول. چیز ما جواندی لسترو گواخونو سر مخ کرده و. جواند می هم داسی روان و. دری کالا پا هم دی حالت کی تیر شل. ما مکتب خلاص کرده و. خود نیسته درد مو لا هم اردونو کی چڑی کی پاشلی. نیموش بو که با دیوی هم کلا کلا زمادی یادونو نڑی تا تترانا ورکولا. کانکور تا ده چمتوالی مرحله او در سونمی پدی رستونزو پاس کرل. یو او رزمی ماما کروم چی ده موبایل شرنگ شو. یاسین و وقت میونی و سلام جور بخیر. علیکم السلام زیره می در بانده. ده چه شی زیره جریه و بای حالنو. خل دیری زوری ده او رسته خل خلاص کرد. کابل پو هنتون تبری علی شبایی تا تا استا کورانی تا دی مبارک وی. لکه خوب چی وینم باور می نکیده. زما د دردی دل جونت لستر و ارمانونو یو هم کابل پو هنتون تا تک وو. لدی سرمو طول خبلوان او کورانی خبر او دیر خوشحال شول. لند دا چی د پو هنتون دو هم سمستر با نیمایی شبه وو یو ورس دولس و جیبوی چی درس مخلاص شو کور تمی دتلو نیت بکرم. خشی براوان وم، عمومی دروازه تا لانوام رسیده لیچی کن لوری تمید تور حجاب والا جینی پا تیزه روان وم. ده تگنا اشنا بریخی ده لکه طول جند میچی ده دیده تک کات کریوی. زتری چابک وم، لک زتری مخکش وم. دو تو دروازه تا چی ورسیدم یو اشنا غگ میتر و گوشو. سمیره و سمیره. دیغک زمازره تا یو دول نابا برا سکون ورکاوو. شاته می وکتل. ده هجاب ناراو تلیشنی بخونی غطی سترگی می سترگو تا نیغی ولاری می. مالا هم نپیشنده چی ده بڑی ووی. ده هاگ پینزل اسکالا ندی وچی مالی دلی ونوا. سر تر پویی پتور هجاب زان پو خلی وو. خلوم رایی لطک بیال سترگو آشنا پریخی ده چی در دی ودم. پاشراغونی غکیه و پختل. تسامیر نیه؟ لشنو سترگوی اوخکو ویالی جوڑی کری. از ما بخی هم بیسی کشوی. او خپلا اوخل نسترگی می نوری لواک وواتی. پا بگنی دون که غک می تری و پختل. تا همه غدیوه نیه چی؟ زلکا پا تنگ دادری کالا در پسی کریدم؟ لدی سر از مک پدارت آسمان هم بی جڑا پاتی نشو. شرکنده باران وریده. خشی بمو یو بلتکتل لکه یو بی وزارو پتنگ چی پسلگو سلگو خپلی دیوی ترسیده لیویم.
در ادب جام په نننی برخه کې ملا محمد ارزبیگی چې په افغان نویس مشهورو در پیژنو. در ادب جام دا برخه سهار گل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا محمد ارزبیگی. مرحوم ملا محمد ارزبیگی مشهور په افغان نویس د رازالدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زوی په کلی کې زیږیدل دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیگی او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی و چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس و. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګورېدونکو، دا هم د ملا محمد د یوه نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسوو. د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشئ، د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشئ، خیالات د بدو ورته مه کړئ نه ګونسار بشئ. د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دي، د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دي، صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دي، تابې په سل رنګ تل دي، کسبک نظر ور لره وکړئ پاس په دار بشئ، خیالات د بد ورته مکړئ نه ګونسار بشئ. د افغانستان خلک سمری دي په افکار بشئ.
په جلال آباد کې میهن خپرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبه نه لیونه کېږم مخکتنی وکړه. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویرغونډه او د هغه د نوی چاپ شوی شعری ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامی هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کیږم، دا راغون کو دا چاپ کو تر سو د کوزی پښتونخوا بری پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش صاحب عبدل تراو بل مخکتنه ورته جوړ کو تر سو د بری پښتونخوا کم بینوال چي دا ورسره نزدینه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وت هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هونتون د ژبو او ادبیاتو په هونځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څه خوښي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار د خلک عاجل وي خول په کار د خلک پورې کېدو دي په مختلفو تلسمونو راندې راغلي دي. د دې د ویخول لپاره د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمالي مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپلو مینوالو سره لنګدې نګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسیر زما د کتاب مخکته وشو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوال او هغه زما ورونه زمونږ د وینې د مینې رشته ده هغه خلک ما د نزینې نه وکتلي نو راغلم د هغوی سره کېناستم هغې مې ولیده هغې مې واورېده نو دغه ډېر خوشحاله یم بل دا ده چې د خپل کور احساس راته کېږي
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر نظمونه وویل چې له درون استقبال سره مخ شول د هغه له نظمو یوه برخه رابېله کړې ده
زبا نلی ہونے کی کم ساپ اللہ کی سور قلم دے او زما تاریخ پی لکے دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مال گے زپا خپل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن مون ٹول پا ما باندی بد لگی زب خپل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستیو دو دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پانه ویډیوي شروع نه خپروي چې له عمله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلې دي
پخپل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دا چھو پختونیم غیرتیم او بچے دا دالیم
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی ریڈیو